سلامونه ستړي مشي سهار مو بخیر تاسو وګورئ کله په دې رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا خورو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان څخه باندې شلسله نه خلق چې د هیواد نیشتي نه نیم میلیونه نفوس جوړوي د خورو لا شدید نامني سره مخ دي. دغه پروګرام خبرداری ورکړی که د دغو بېوزلو د لاسنیوي په خاطر کافي بودیجه ترلاسه نه کړي په نږدې راتلونکي کې به په میلیونونو کورنۍ د خوړو له شدید کمښت سره مخ شي. دغه پروګرام ویلي په کمې بودیجې کولی شي هره میاشت یوازې 1 میلیون اړمنو کسانو ته کافي خواړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په ټکو د افغانستان مهمې حیاتي سرچینې چې له بهره د پیسو حواله بشري مرستې او کرنه ده د وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو د دغه پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو په افغانستان کې د شدید بشري بحران خبرداری ورکړی او د امریکا د مرستو په بندېدو سره د بحران لا نور هم شدید شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي راځئ چې ومنو د هر جنسیت او شالید افغان ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه په بحثونو او کړنو کې په معناداره توګه شامل او واورېدل شي. بینټ پرونه وخته پر خپل ایکس پاڼې ولیکل ټول ځوانان باید خپلو بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. پرون د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ وه. ملګري ملتونه وایي تر 2015 کاله پورې به د نړۍ نږدې 50% نفوس ځوانان جوړوي. پاکستاني او امریکایي چارواکو په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او پرګډې ژمنتیا په یوه ناسته کې تاکید کړی دی. دغه ناسته چې پرون سه‌شنبه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې همغږي کوونکي پکې ګډون درلود. دواړو خواوو په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د داعش خراسان تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ آزادي غوښتونکو ډلو پر وړاندې په مبارزې تاکید وکړ. دواړو خواوو ژمنه وکړه چې دغه ډلو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به مناسبې او عملي لارې چارې مومي. په ناسته کې امریکایي استازي په سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې ستاینه هم وکړه. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویلمې په خبرولو سره ویلي و د بلوڅو ازادي غوښتونکو ډلې د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړي ده. ویلمې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په حواله راغلی و د پیژندنه د ترهګرۍ پر وړاندې د ټرمپ ژمنتیا په ګوته کوي. تحریک طالبان پاکستان د داعش خراسان او بلوڅ ازادي غوښتونکو هغه وسلوالې ډلې دي چې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیتونه کوي. دغه ډلو د افغانستان په ګډون په پاکستان کې د ډېر شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اړمنو خلکو د لاسنیوي په موخه یو کلنې پروژې پیل کړي. دغه پروژې د جنوبي کوریا د 10 میلیونو ډالرو د مالی ملاتړ پر بنسټ په بدخشان، زابل، دایکندي، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د لنډمهاله کاري فرصتونو د زیربناو جوړولو او د خوړو خوندیتوب د ښه کولو په برخو کې 250,000 کسانو سره مرستې کوي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام پرون سه‌شنبه پر خپل ایکس پاڼې د دغو پروژو د پیل موخه په روان بشري او اقتصادي بحران کې لړمنو افغانانو سره مرسته یاده کړې ده. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې هر هغه وړاندیز برد کړی چې په کې د اوکراین په ختیځ کې له دونباس سیمې د اوکراینی ځواکونو وتل شامل وي. دغه پروتوکول له دونباس سیمې د ځواکونو وتلې پوتین او سرتیرو ته پر کیف د بریدونو فرصت په لاس ورکوي. زلنسکی په نوسته شنبه خبریالانو ته وویل د خاورې د ورکړې مسله باید له روسیې سره له اوربند وروسته راپورته کړو. نومړه باید اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړم ورځ پسینه مړې کې خبریالان ته وویل د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید اوکراین او روسیا د خپلو خاورو له یوې برخې تیرې شي. تمانه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ډونلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په الاسکا کې وګوري. زلنسکی له دغې ناستې وړاندې وویل روسیې ته د خاورې ورکړه او د جګړې په کرښو کې هر ډول شاتګ به د روسیې د نوو بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اورېدلی شئ. د ایمرجنسی په نوم یو نا دولتي سازمان وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورې هیڅ په هیواد کې روغتیایي سیستم د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دا چې په کومو برخو کې او په کومو ولایتونو کې په ډېره کچه باندې خلک روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. دا محمد عثمان هغه افغان فوټبالر ماشوم چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې وډیو خپره شوه او له هغې وروسته مشهوره وو طالبانو ورته د لوبو زمینه برابره کړې ده. کیسه یې درسره شریکوو. دا چې دغه 12 کلن ماشوم د افغانستان د کوم ولایت اصلي اوسیدونکی دی او هیلې یې د راتلونکي لپاره څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې خپلوان او د کورنۍ غړي په خپل سر د طالبانو لخوا نیول کېږي او شکنجه کېږي. دوی وایي دغه خپلوانو ته یې په محضر کې د طالبانو لخوا بدني سزای ورکول کېږي. د دې خلکو کیسې هم درته لرو. نور مطالبه شته ملتیا هم غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي زفری د سیالم. ایمرجنسی نا دولتي سازمان وایي چې وخت د طالبانو له بیا رسیدو څلور کال وروسته د افغانستان روغتي نظام په ډیر سخت حالت کې دی. دغه سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې د نړیوالو مرستو پرې کېدو او سیاسي بې ثباتۍ ته په پام د افغانستان د روغتي وضعیت د ښه کېدو هیله پیکه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ وایي د خپلو ناروغانو د درملنې وس نه لري. نورچوسیات داستان کاکړ په دې راپور کې.
ایمرجنسی نا دولتي سازمان وایي د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ په موده کې د بودیجې د کمښت او د کادرونو د نشتون له امله د دې هیواد روغتیايي سیستم د سقوط تر درشه رسیدلی دی. د سازمان د راپور په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو له امله د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې یا یو اس ای آی ډی د بودیجې د پرې کېدو او رسبلې ته د نړیوال ټولنې د نه پام له امله د افغانستان د روغتیايي نظام د ښه کېدو تمه نشته. ایمرجنسی زیاته کړې چې سوله په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا و نه د پایلو د ختمېدو په معنا او په ټوکو یې تاوتریخوالی او جرمونه د جګړې له پایلو څخه دي چې د جګړې له ختمېدو وروسته هم روان پاتې دي. ډیرو وسلو په لیرې پرتو سیمو کې ښخ شوي ماینونو او بې وسلې دا وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. د دې سازمان په وینا د غلاو او بریدونو د کورنیو شخړې او د ډزو قربانیان د دوی د درملنې مرکزونو ته راوړل کیږي. راپور وایي چې د ماین چاودنو، چاړې وهلو، ډزو او تروریستي بریدونو ټپیان لا هم د کابل د ایمرجنسی روغتون بیړنۍ څنګې ډکوي. د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې ایمرجنسی د بیړنۍ خونې شاوخوا 50% ناروغان د جګړې قربانیان دي چې د ډزو، چاودنو، د ماین چاودنو او وسلوال تاوتریخوالي له امله ټپیان شوي دي. راپور وایي په لښکرګاه کې شاوخوا 30% ناروغان د ترافیکي پیښو او غیر جګړیزو پیښو له امله بستر کیږي او د پنچیر په نابه کې بې وسلې او د خوړو ناامنۍ لامل شوي چې 40% بستر شوي ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې پر ودې او روغتیایي اوږدمهاله منفي اغېزې پرې باسي. راپور زیاتوي چې په روان میلادي کال کې د دوی جراحي څانګې ته راوړل شوي د ماین چاودونو 85% ټپیان ماشومان وو چې یوازې د لوبو پر مهال له ماینونو سره مخ شوي وو. یو شمېر بېوسه کورنۍ وایي چې د خپلو ناروغانو د درملنې وس نه لري. د هرات یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو کال کېږي چې زما 12 کلن زوی ماین ټپي کړی. ټول بدن یې سوری سوری شوی، دومره کمزوری شوی چې شپه کې چغې وهي او ورځو کې ویده وي. ډاکټر ته مو یو وړ دوا یې ورکړه خو موږ د هغې اخیستلو پیسې نه لرلې. دولتي او شخصي روغتون ته مې یوړو. یوازې د معایناتو یوه برخه یې وړیا وکړه. نور یې وویل چې د دوا پیسې ورکړئ او پخپله یې واخلئ.
د افغانستان لپاره د ایمرجنسی د پروګرام مشر د جان پانیک په راپور کې ویلي چې ډېرې میندې د دې لپاره چې پر وخت روغتون ته نه رسیږي یا د مخنیوي وړ ستونزې لري د زیږون پر مهال مړې کیږي. هغه زیاته کړې چې ډېرې امیندوارې ښځې د شدیدو خوراکي کمښتونو سره مخ دي چې پر امیندوارۍ او زیږونې منفي اغېز کوي او ښځې اکثره وخت خپلې ستونزې تر بیړني حالته پورې پټوي چې دا کار د ښځینه ډاکټر د نشتون د شرط له امله د درملنې په انتخاب کې ستونزې جوړوي. راپور زیاتوي چې د ناسمې درملنې له امله هم اوږدمهاله ناروغۍ چې اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري او هم ناڅاپي ناروغۍ په ډېری مواردو کې د مالي ستونزو او د ترانسپورت د نشتوالي له کبله له پامه غورځول کېږي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د دغه وزارت وایان شرافت زمانه دا کړې وه چې دوی د افغانستان روغتیایي وضعیت له پاشل کېدو ژغورلی دی. د ایمرجنسي د جون میاشتې راپور کې راغلی چې 80% ډېر افغانان وړیا یا دایمي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه شان له هرو 5 کسانو 3 د درملنې لګښت نشي ورکولی او د لګښت برابرولو لپاره پور اخلي یا خپل شتمنۍ پلوري، او له هرو 4 کسانو یو یې بیا د مالي ستونزو له امله خپله جراحي ځنډوي یا لغوه کوي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 4 کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې وړ مورس د اګست 14 وخت د طالبانو د بیا ځلې رسیدو د 4 کال پوره کېدو په تړاو په خپل ویب پاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې د ښځو د ژوند حالت د زغم حد ته رسیدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نشي په ټولنه کې د دې حالت د عادي کېدو ویره شته چې له امله یې ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. یو شمېر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې امله په دې موده کې افغانو میرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېر کړی او له حمله کړاوونو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د 4 کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسیدلی او ښځې اوسمهال لنډ ژوند او خرابه روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست 14 په خپل ویبپاڼه خپور کړی ټینګار کړی چې په تیرو 4 کلونو کې طالبانو د ښځو ضد نږدې 100 فرمانونه صادر کړي چې د ښځو انجونو لپاره ویجاړونکي پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي د دغه فرمانونو له امله د ښځو انجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوي چې له امله یې د ښځو پر ټولنیز، اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې له 80% ډېری افغاني ښځې او انجونې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري، او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي له امله به تر 2026 کال پورې د میندو مړینه 50% زیاته شي. په راپور کې راغلي چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورني او ټولنیز تاوتریخوالي هم زیات شوي، او آن د کور دننه 20% میرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د مشرې سوزان فرګوسن له قوله راغلي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستانه بهر د یوې ستونزې په توګه وپیژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یوه لویه ازموینه ده، او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 4 کاله پوره کېږي او په دې موده کې د غډلې تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. یو شمېر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان میرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د پوهنتون د 2 کال محصله و او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نو خپور شي وایي
ښځې او میرمنې دومره بې وسه شوي دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوی، یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. په یو ډول باندې زه فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دي پوره، خو که نړیوال په رښتیا هم وغواړي چې د افغان میرمنو لاسنیوی وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان بیا وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې بدل نشول او نه یې د خزو د حقونو په برخه کې خپلې تګلارې بدلې کړې. نو باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. لډلې سینا رفی ازادي راډیو ته وویل،
نړیواله او هغه هیوادونه چې د خزو د حقوقو مدافعین دي، متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په خزو او چې د تعلیم او تربیې نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حذف شوي دي، او ولې متاسفانه چې هیڅوک په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی. نورم تخنیکی او ایدیولوژي وحشي او افراطي تره شوې ده.
د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد د ملګرو ملتونو د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړي. داسې مهال چې دوی په کور دننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیستی. دغه راز یې پر ښځو حجاب جبري کړی او د ورزش په ګډون یې په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. دی دولس کلن او د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی. دی چې اوس کابل ته راغلی وای، روزونکو یې لوبه ډېره خوښه کړې او ورته یې ویلي دي چې مخته به لاړ شي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړي دي او د راپور یې پرې چمتو کړی چې د هغه په غږ پیلې کړي.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده، واقعا آرزو نامی بود که به تیم ملی بازی کنم، واقعا ایر برآورده بگیرن. خب
د افغانستان د بادغیس ولایت د مرکز قلیناو ښار د چاکران سیمې اوسیدونکی دولس کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي. په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي. محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري.
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعدادش داشتم، بچه ها مرد تشویق کردن. واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی می
ما فوتبال لحقه وقتا پیل کرده چه ریر کچ نیوم حلکانو به حد سولم چه تای استعداد لری اوز میک فوتبال در جوان دیو برخه دا چاو خواد و دری کلو نکیگی چیز فوتبال کوم.
دای چی دوام تولگیز دا کون که دی و ایلمان دای چی د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په ښو امکاناتو او روزونکو تر څارنې لاندې لا مخته ولاړ سي.
ما که اصلا خوب بمی قریه زمین خاکی بود، اونجوگو که بود مربی اصلا نبود، امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود.
زمک پکلی که یو خوری نزمه کده حال ده اصلا روزون که نو ده تمرین لپاره هیچ آسانتیاوی نوی. لدی وروسته ممکن کابل کې پاتې شم او کلی ته ولاړ نه شم تر څو مې زده کړې وکم او هم تمرین وکم چې د هیواد د دولس کلونو پورته ملي لوبډلې سره یو ځای شم.
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشهورتیا وروسته اوس کابل ته راغلی دی، ازادي راډیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډېره ستایلې ده.
خیلی خوشحالم، میر از اول از خداوند میدانم، چون خداوند یعنی از بین یه مقدار استعداد مر انتخاب کده بده.
زدیر خوشحالم، خدای تعالی ما تا چانس را کرد چه خلق میو پیجنی. زده وایم که هر چو بیم لاتر وکلی اگه بیس کل نهیلی نکم. دلتا ده میلی لوگ دلی روزون کرا تا اویل چه تال روزون کو پرات دوم را خلو بکوه که دیشی تا بهر واستو آنخایی بارسلونا لوبډله کې ولوبېږي.
د یادونه دا چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیری مشهوري څېرې له همدغو هیڅ امکاناتو ځلیدلې او له ډېرو ستونزو سره مخته ولاړې دي او دغه هیواد ته یې ویاړونه ګټلې دي چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم دا هیلې کېدای سي.
په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د دیارلسو کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییز راډیو خپل فعالیتونه بندوي. دغه راډیو پر خپلې فیسبوک پاڼې په اعلامیه کې ویلي دي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي دغه راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. د رسنیو یو شمېر مسؤلینو هم په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د نسیم راډیو بندیدل د اندېښنې وړ بللي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکوندی کې د نسیم راډیو د مسول او دوا خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس د راډیو ل 14 کلن فعالیت وروسته په دایکوندی او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندیدو اعلان کړي. د راډیو پرون دوشنبه د اگست په 11 په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړي اعلان کې ویلي چې ځینې وختونه غږ د زغملو نه وي. په اعلان کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي د راډیو بیا خپلې خپرونې پیل کړي. د روان اګست په 15 د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندی کې د نسیم راډیو رئیس او دوه خبریالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات ضبط کړل. دغه مرکز په یوه اعلان کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خپرېدو په تور نیول شوي او تحقیقات ترې شوي. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکوندی او بامیان کې د دغه راډیو د فعالیتونو د بندېدو خبر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو او د رسنیو د مسؤلینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
در این شک نیست که رادیو نسیم
په دې کې شک نشته چې نسیم راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله وتړل شوه. یو نوی مخکې د دې راډیو خبریالان نیول شوي وو او په ډېر احتمال د خوشي کېدو په بدل کې به دا ژمنه ترې اخیستل شوي وي چې راډیو مو باید وتړئ. له بده مرغه ته کولی شي ډېر خراب پیغامونه ولرې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د عامه اړیکو مسؤل سمیه ولیزاده هم د دغه راډیو بندېدو ته په اشاره وویل هغه پالیسي چې طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو په اړه غوره کړی دا به په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې له افغانستان بهر د مرز ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکوندی کې د یوې سیمه ایزې راډیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. موږ په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو، په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله. د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما هم په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د محدودیتونو زیاتوالي د بېلابېلو مسلو په اړه د عامه بحثونو مخه نیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خپرونو د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبریال د رسنیز فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او افغانستان د خبریالانو مرکز په وروستیو اونیو کې له لسو څخه د زیاتو خبریالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو له لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوانې بغیر له دې چې انصاف ورکړل شي په محضر کې بدني سزاوې پې تطبیقېږي. دا چې د دې خلکو تجربې له دغو سزاوو څه دي، تفصیلي د فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دی ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې به دروغ ووهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په دروغ ووهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راټول کړل، بازار اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیوم کې مونږ دوه کسان ولیدل او هغوی به درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلي. دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل. له همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دی هم ډېر سخت په درو ووهلو کې له خیره د هماغه سټوډیوم نه
د ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په 9 درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غک پتلولو په شرطی ازادي راډیو ته وویل وروري چې د څو ماشومانو پلار هم دی ل تیرو څلورو میاستو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی. که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې ویان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تېره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دېرش مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې دا شپږ ولایتونه میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تېره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر اکس پاڼه یې خپاره کړي، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینهو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې د تېرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیري سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپل سری بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین که اجراءات جزایی په افغانستان که تنظیم کړي وو د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي، خو خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کستا د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې داوی کړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوي قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری چنین مجازات هایی به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض
آشکار
کرامت انسانی.
د بشری حقونو له اړخه دغه ډول سزاګانې خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت څرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بېطرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بېلګه ده. نړیواله ټولنه باید دا اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپېژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وڅېړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تازري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان د بشري حقوقو مدافعین او بیلابل نړیوال سازمانونه یې لدی عمل خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د بشري حقوقو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوي په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 20% نفوس افغانستان که حدود 9.5 میلیون تن میشود با ناامنی حاد غذایی مواجهند. این برنامه هشدار داده که اگر بودجه کافی برای کمک به این افراد فقیر دریافت نکند، میلیون ها خانواده در افغانستان در آینده نزدیک با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهند شد. برنامه جهانی غذا میگوید که با داشتن بودجه محدود تنها میتواند هر ماه برای 1 میلیون نیازمند افغان غذای کافی تهیه کند. بر اساس ارقام برنامه جهانی غذا، منابع حیاتی افغانستان که شامل حواله های پولی از خارج، کمک های بشری و زراعت به دلیل خشکسالی و سایر مشکلات تحت فشار قرار دارد. این برنامه سازمان ملل متحد در کنار شماری از سازمان ها و نهادهای دیگر از وقوع یک بحران شدید بشری در افغانستان هشدار دادند که با توقف کمک های امریکا بدتر شده. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در روز جهانی جوانان گفت که بیایید اطمینان حاصل کنیم که جوانان افغان از هر جنسیت و پیشینه که اند به طور معنیدار در بحث‌ها و اقدامات در مورد آینده افغانستان شامل و شنیده شوند. آقای بنت ناوقت روز سه‌شنبه در شبکه یک سیاه تویتر سابق نوشته که باید همه جوانان به حقوق اساسیشان به شمول آموزش دسترسی داشته باشند. دیروز 12 آگست روز جهانی جوانان بود. سازمان ملل متحد میگوید که تا سال 2035 میلادی حدود 57% نفوس جهان را جوانان تشکیل خواهند داد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در 6 ولایت افغانستان پروژه یک ساله را برای کمک به افراد نیازمند راه اندازی کرده. این پروژه که از کمک مالی 10 میلیون دلاری کوریای جنوبی تمویل می شود، با فراهم ساختن زمینه های اشتغال کوتاه مدت، ایجاد زیربناها و بهبود امنیت غذایی به 350 هزار تن در ولایت بدخشان، زابل، دایکندی، فاریاب، خوست و ننگرهار کمک خواهد کرد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشته که این پروژه برای کمک به افغان‌های نیازمند در بحران جاری بشری و اقتصادی راه اندازی شده. مقامات پاکستانی و آمریکایی در نشست بر تعهد مشترک مبارزه با تروریسم در منطقه تأکید کردند. در این نشست که روز سه‌شنبه در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دایر شد، نبیل منیر نماینده ویژه پاکستان در سازمان ملل متحد و گریگوری دی لوگرفو هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا حضور داشتند. هر دو طرف روی لزوم مبارزه با تهدیدات تروریستی در منطقه به ویژه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های آزادی بخش بلوچستان تاکید کردند. تحریک طالبان پاکستان یا TTP، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و جبهه آزادی بخش بلوچستان گروه های شبه نظامی هستند که در مناطق سرحدی افغانستان، ایران و پاکستان فعالیت دارند. این گروه ها مسئولیت حملات متعدد را در پاکستان و افغانستان بر عهده گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که هر گونه پیشنهاد روسیه را رد خواهد کرد که شامل خروج نیروهای اوکراینی از منطقه دونباس در شرق این کشور باشد. زلنسکی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که خروج نیروهای اوکراینی از منطقه دونباس با پوتین و نیروهایش فرصت حمله به شهر کیف را می‌دهد. زلنسکی همچنین گفته که باید موضوع دادن قلمرو پس از آتش بس با روسیه مطرح شود. در ابتدا باید تضمین‌های امنیتی به اوکراین ارائه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، اوکراین و روسیه باید از بخشی از قلمروشان بگذرند. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه در ایالت آلاسکا در آمریکا ملاقات کنند. زلنسکی قبل از این دیدار گفته که دادن قلمرو به روسیه و هر گونه عقب نشینی در امتداد خطوط جبهه جنگ زمینه را برای حملات جدید روسیه هموار خواهد کرد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان غیر دولتی امرجنسی میگوید که سکتور صحی افغانستان در وضعیت بسیار دشوار قرار دارد.
پیش دکتر برده بودیم، دکتر دوا داده بود که حالا همو پیشی همو دوا رو نداشت که من استفاده کنیم برش.
سازمان ملل متحد هم گفته پیامدهای 4 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان برای زنان افغان و ایرانگر بوده.
خزی و مرمنی دوم را بیوست شویدی چی دخپل حق اختلو لپاره هیتم نشکوید.
عثمان عاطف کودک فوتبالیست افغان میگوید
بچه ها من تشویق کردن واقعا آنال که است فوتبال بخش زندگی من، یعنی به حدود دو یا سه سال میشه من فوتبال میکنم.
گزارش هم داریم در مورد این که مقامات پاکستانی و آمریکایی در نشست در اسلام آباد بر تعهدات مشترک در امر مبارزه با تروریسم در منطقه تاکید کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان غیر دولتی امرجنسی میگوید که 4 سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، سیستم صحی افغانستان در وضعیت بسیار دشوار قرار دارد. این سازمان در گزارش تازه گفته که با توجه به قطع کمک‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاسی، امید به بهبود وضعیت صحی افغانستان کم رنگ‌تر شده. بیشتر در این گزارش.
سازمان غیر دولتی امرجنسی میگوید که در 4 سال حاکمیت طالبان، کاهش بودجه و کمبود نیرو سیستم صحی این کشور را به فروپاشی کشانیده است. این سازمان در گزارشی که به تازگی نشر کرده افزوده که با توجه به رسمیت نشناختن حکومت طالبان، قطع بودجه اداره توسعه بین المللی آمریکا USAID و بی‌توجهی روزافزون جامعه جهانی، انتظار نمی‌رود سیستم صحی در افغانستان بهبود یابد. سازمان غیر دولتی امرجنسی افزوده که صلح در افغانستان به معنای پایان جنگ بوده، اما نه پایان پیامدهای آن، و خشونت و جرم پیامدهای جنگی هستند که با پایان درگیری ها همچنان ادامه دارند. سلاح‌های فراوان، ماین‌های پراگنده در مناطق دورافتاده و فقر عوامل هستند که این وضعیت را پیچیده‌تر کردند. سازمان غیر دولتی امرجنسی گفته که قربانیان سرقت و حمله، اختلافات خانوادگی و تیراندازی به مراکز درمانی این سازمان در افغانستان آورده می‌شوند. در ادامه آمده که زخمی‌های ماین‌های ضد نفر، چاقوکشی‌ها، تیراندازی‌ها و حملات تروریستی همچنان بخش‌های عاجل مرکز درمانی این سازمان در کابل را پر می‌کنند. در گزارش این سازمان آمده که حدود 50% بیماران حاضر در بخش عاجل شفاخانه امرجنسی در کابل هنوز قربانیان جنگ هستند که با جراحت ناشی از تیراندازی، انفجار، ماین ضد نفر و زخم‌های ناشی از خشونت‌های مسلحانه مراجعه می‌کنند. گزارش افزوده که در لشکرگاه حدود 80% بیماران به دلیل حوادث ترافیکی و آسیب‌های غیر جنگی پذیرش می‌شوند و در عنابه پنشیر فقر و ناامنی غذایی باعث شده 20% کودکان بستری دچار سوء تغذیه باشند که تأثیرات بلند مدت بر رشد و سلامت آنان دارد. در ادامه آمده که در سال جاری میلادی 75% مجروحان ماین‌های ضد نفر در مراکز جراحی این سازمان کودکانی بودند که فقط برای بازی با ماین‌ها مواجه شدند. در این میان شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت می‌گویند توان تداوی بیمارانشان را ندارند. یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت که حدود یک سال قبل پسر 12 ساله اش را ماین زخمی ساخت و در حال حاضر با مشکلات فراوان روبرو است.
نزدیک یک سال میشه این ماین تمام این بدنش سلاخ کرده بود، میخو ضعیف شده که حالا همه اشیاء که میخزه یک دفعه قص میکنه با روز که میشه اگر می تو خاو دیگه همه تو اصلا پیش دکتر برده بودیم دکتر دوا داده بود گلامو پیشی هم دوا رو نداشت که من استفاده کنیم برش. من در شفاخانه شخصی هم بردمش، در شفاخانه دولتی هم که بردمش، فقط یک مایناتش اگر برای ما رایگان میکنه دیگه تمام دوا مواش میگه بگم پیسه بتین بخرین.
سازمان ایمرجنسی در گزارش ماه جون خود گفته است که بیش از 70% افغان‌ها به مراقبت‌های رایگان یا دائمی دسترسی ندارند. همچنین 3 نفر از 5 نفر قادر به پرداخت هزینه درمان نیستند و برای تامین هزینه‌ها مجبور به قرض گرفتن یا فروش دارایی‌های خود می‌شوند و 1 نفر از هر 4 نفر نیز به دلیل مشکلات مالی عمل جرایی خود را به تعویق انداخته یا لغو کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ملل متحد می‌گوید که پیامد 4 سال حاکمیت طالبان در افغانستان برای زنان افغان و ایرانگر بوده. شماری از فعالان حقوق زن نیز می‌گویند که زنان افغان در این مدت در شرایطی بسیار دشوار به سر بردند. بیشتر در این گزارش.
در آستانه فرارسیدن 4 سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد گفته است که شرایط زندگی زنان افغان تحت حاکمیت طالبان به سطح غیر قابل تحمل رسیده است و اکنون زنان عمر کوتاه‌تر و وضعیت صحی بدتری دارند. این سازمان در آخرین گزارش خود که روز دوشنبه 11 آگست در وبسایت خود منتشر کرده است، تأکید کرده که در 4 سال گذشته طالبان نزدیک به 100 فرمان علیه زنان صادر کردند که پیامدهای ویرانگری برای زنان و دختران افغان داشته است. سازمان ملل متحد گفته است که این فرمانها حقوق زنان و دختران را در بخش گشت و گذار، کار و آموزش محدود کرده است و این امر تاثیرات ناگواری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و صحی آنان گذاشته است. در این گزارش همچنین آمده است که بیش از 78% زنان و دختران افغان با آموزش و کار دسترسی ندارند و به این ترتیب تقریبا نیم از نیروی کار سهم قابل توجه در اقتصاد افغانستان ندارند که به گفته این گزارش این وضعیت نه تنها ضربه به اقتصاد کشور است بلکه مشکلات متعددی را در بخش صحت نیز به بار آورده است. سازمان ملل متحد تخمین میزند که مرگ و میر مادران تا سال 2026 به دلیل عدم دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی 50% افزایش خواهد یافت. در این گزارش آمده است که ازدواج‌های اجباری زود هنگام دختران و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی علیه زنان نیز افزایش یافته است و حتی در داخل خانه نیز 62% زنان احساس می‌کنند که هیچ قدرتی بر تصمیم‌گیری‌های خانه ندارند. در این گزارش با نقل از سوزان فرگوسن، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که موضوع وضع محدودیت بر زنان افغان باید به عنوان یک مشکل فراتر از افغانستان شناخته شود. این در حالی است که نزدیک به 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سپری شده است و شماری از زنان افغان میگویند که طالبان در این مدت تا حد زیادی سیاست‌های ضد زنان را به اجرا گذاشتند. یکی از باشنده‌های ولایت ننگرهار که محصل سال دوم پانتون بوده و به دلیل محدودیت‌های طالبان تحصیلاتش ناتمام باقی مانده است، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
آن روز ما خبر نبودیم، اما اعلان شد که دیگر نباید به پانتون بیاییم. ما به گناه خود پی نبردیم، فقط به دلیل این که ما دختر بودیم حق تحصیل از ما گرفته شد. این بسیار سخت است.
یکی از باشندگان کابل که اونیز نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
خدی و مرمنی دومره بیواسه شویدی.
زنان و دختران آنقدر درمانده شدند که هیچ کاری برای مطالبه حقوقشان انجام دادن نمیتوانند، بجز این که صدای خود را به جهانیان برسانند. اگر جامعه جهانی بخواهد از زنان افغان دستگیری کند، باید فشارها را بر طالبان بیشتر کند و محدودیت های را بالای آنها وضع کند.
محدودیتون وضع کری.
شمار از فعالان حقوق زن نیز می گویند که طالبان در 4 سال گذشته هیچ تغییری نکردند و در سیاست هایشان در مورد حقوق زنان تغییر به وجود نیامده است. سینا رفی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که جامعه جهانی باید در برابر طالبان گام های عملی بردارد.
نړیوال او هغه وادونه چې دا
جامعه جهانی به خصوص آن کشورهایی که خود را مدافع حقوق زنان میخوانند باید درک کنند که زنان افغانستان در 4 سال گذشته با ظلم و ستم شدید مواجه شدند. آنها از آموزش گرفته تا زندگی عمومی از همه چیز محروم بودند. اما متاسفانه جامعه جهانی هیچ کاری نکرده است. در این 4 سال طالبان نه تنها تغییر نکرده است، بلکه سیاست‌های زن ستیزیشان حتی افراطی تر شده است.
زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش جدید سازمان ملل متحد پاسخ نداد. اما بارها است تامین حقوق زنان در افغانستان بر اساس قوانین شریعت اسلامی سخن گفته است. طالبان دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم مکتب بسته کرده و حق کار را در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی از زنان گرفته است. آنان همچنین زنان را مجبور به رعایت حجاب کرده و محدودیت های جدی را بر حضور آنان در تمامی فعالیت های اجتماعی از جمله ورزش وضع کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که مقامات پاکستانی و امریکایی در نشستی که روز سه‌شنبه در اسلام آباد دایر شده بود روی تعهد مشترک در امر مبارزه با تروریسم در منطقه تاکید کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در نشستی که روز سه‌شنبه در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دایر شد، نبیل منیر نماینده ویژه پاکستان در سازمان ملل متحد و گریگوری دی لوگرفو هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا حضور داشتند. هر دو طرف روی لزوم مبارزه با تهدیدات تروریستی در منطقه و ویژه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های آزادی بخش بلوچستان تاکید کردند. هر دو طرف تعهد سپردند که راه‌های مناسب و عملی را برای از بین بردن تهدیدات ناشی از این گروه‌ها جستجو کنند. گریگوری دی لوگرفو نماینده آمریکا همچنان از مبارزه پاکستان علیه گروه‌های تروریستی در منطقه ستایش کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفته که ایالات متحده آمریکا جبهه آزادی بخش بلوچستان را در لیست سازمان‌های تروریستی درج کرده. در این اعلامیه به نقل از مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته شده که این اقدام تعهد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را در امر مبارزه با تروریسم نشان می‌دهد. تحریک طالبان پاکستان یا TTP، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و جبهه آزادی بخش بلوچستان گروه‌های شبه نظامی هستند که در مناطق سرحدی افغانستان، ایران و پاکستان فعالیت دارند. این گروه ها مسئولیت حملات متعدد را در پاکستان و افغانستان بر عهده گرفتند. در این حال خبرگزاری از اسوسییتد پرس روز سه‌شنبه از قول مقامات پاکستان گزارش داده که در نتیجه عملیات نظامی در منطقه باجاول 10,000 تن آواره شدند. با آنکه آغاز این عملیات تا هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما ذوالفقار حمید قمندان پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان از قول منابع محلی گفته که در این عملیات هلیکوپترهای نظامی شاملن و مخفیگاه‌های شورشیان در مناطق کوهستانی در نزدیک سرحد با افغانستان را هدف قرار دادند. شاهد علی یک مقام دیگر حکومت پاکستان گفته که به دلیل ترس از این عملیات حدود 100,000 تن آواره شدند. اسلام آباد ادعا می کند که رهبران تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان پنهان شدند. حکومت طالبان در افغانستان این اتهام را رد کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان نجات کودکان یا Save the Children در گزارش گفته که به طور متوسط هر 30 ثانیه یک کودک وارد افغانستان می شود و گفته این سازمان از آغاز سال جاری میلادی حدود 8000 کودک از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. بیشتر در این گزارش.
سازمان نجات کودکان Save the Children میگوید در حالی که یک کودک از هر 5 کودک در افغانستان با بحران شدید گرسنگی مواجه است، به طور متوسط هر 30 ثانیه یک کودک از ایران یا پاکستان به این کشور باز میگردند. این سازمان دوشنبه 11 اگست در گزارش گفته که از آغاز سال جاری میلادی 800,000 کودک از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که این رقم دو برابر سال گذشته است. در ادامه آمده که تقریبا 3/4 این کودکان از ایران بازگشتند. Save the Children افزوده که از این جمله هزاران کودک بدون سرپرست وارد می شوند که بسیاری آنان یا در کشورهای همسایه تولد شدند یا سالهای زیادی در آنجا زندگی کردند. این سازمان افزوده که بازگرداندن اجباری کودکان و ویژه کسانی که سرپرست ندارند خطر استثمار، سوء استفاده و بی‌توجهی را افزایش می دهد. سازمان نجات کودکان گفته که گروه های بزرگی از خانواده ها را دیده که در پارک ها و فضاهای باز در شهرهای بزرگ افغانستان زندگی می کنند. در این حال شماری از خانواده هایی که کودکان خردسال دارند و به تازگی از کشورهای همسایه برگشتند خواهان کمکند. کریم محمدی که در هفته های اخیر با پدر، مادر، همسر و 4 کودک چهارگانگی شیرخور از ایران به شهر میمنه ولایت فاریاب برگشته و در آنجا در یک خیمه به سر می برد، در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
کودک مری شدن در گرمی خر مرده بودن، نه خانه داریم نه جا داریم. ما وقتی بچگی ما رفته بودیم تهران، دار و ندار همه رو از اینجا تمام کردن رفته بودیم اونجا، ما هم کشیدن. ما اومدیم سانون رولن بار تاور نگرفت و برنگ اومدیم این الان اینجا طالبا کمک میکنن به ملت، بی ما نمیدن کارت مادی چی نمیدن، ما اصلا هیچی نداریم، اصلا اونو خوردن نداریم، پشت در مردم هست، کس کمک مون نمیکنه، بچه‌مون مریض شده، اصلا نمیتونم دکتر ببرم. ما خیمه زدیم این زمین خالص، 4 تا کودک چخلق داریم، شیر مادر میخورن. خواست ما اینه که ما رو کمک کنن.
پیش از این برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد گفت که 60% از بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه به افغانستان زیر 18 سال سن دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR اخیراً اعلام کرد که امسال بیش از 2.1 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند، که از این میان بیش از 1.6 میلیون نفر از ایران و بیش از 352,000 نفر از پاکستان بازگشتند. سازمان نجات کودکان همچنان در گزارش تازه خود گفته که پیش از موج بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، نزدیک به نیم از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه بودند و کاهش شدید بودجه و کمک‌های بشردوستانه در سال جاری باعث شده که تیم‌های امدادی با حجم بسیار بالای نیازها مواجه شوند و این بحران همچنان با منابع ناکافی و کم توجهی روبرو است و در نهایت به گفته این سازمان کودکان بیشترین آسیب را خواهند دید. Save the Children از جامعه بین المللی خواسته است که فوراً بودجه ها را افزایش دهد تا نیازهای فوری در مرزها را برآورده کند و کمک‌های درازمدت برای بازگشت کنندگان در افغانستان فراهم کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
محمد عثمان عاطف، فوتبالیست و کودک افغان، میگوید که امیدوار است روزی برای افغانستان در بازی‌های بین‌المللی به میدان برود و نام افغانستان را سربلند سازد. او 12 سال دارد و باشنده ولایت بادغیس است. محمد عثمان عاطف که اخیراً به شهر کابل پایتخت افغانستان آمده، به رادیو آزادی گفت که مربیان در پایتخت طریقه بازی او را پسندیدند. او در مورد زندگیش میگوید که دوستانش استعداد او را دیده و تشویق کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده واقعا. آرزو نمی بود که به تیم ملی بازی کنم واقعا. ایر برآورده بگیرن. خب
محمد عثمان عاطف 12 ساله و باشنده ساحه چاکران شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس با ویدیوهای از بازی فوتبالش در یک میدان خاکی و با لباس غیر ورزشی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. شماری از کاربران میگویند او حرکات ویژه فوتبال را با سرعت و مهارت اجرا می‌کند. محمد عثمان به رادیو آزادی گفت که به فوتبال علاقه زیاد دارد.
من واقعا یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعداد شدیشتم بچه همه تشویق کردن. واقعا آنالی که هست فوتبال بخش زندگی من، یعنی حدود یعنی دو یا سه سال میشه من فوتبال میکنم.
محمد عثمان عاطف که اکنون به کابل آمده میگوید امیدوار است در کنار درس در بخش ورزش فوتبال با امکانات بهتر و زیر نظر مربیان پیشرفت کند.
ما که است خب به می قریه زمین خاکی بود، اونجوری که بود مربی اصلا نبود، امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود. خود من امکانش هست که دیگه به قریه نارم، چون نمجوگا درست تعلیم خودم پیش بودم و به تیم ملی 12 سالم بزیخت.
او که دانش آموز صنف هفتم مکتب است برای رادیو آزادی گفت مربیانش در کابل بازی او را ستودند.
یعنی واقعا خیلی خوشحالم، چون غیر از من خوب استعداد خیلی بوده، واقعا خیلی بوده، یعنی از من تا بیترایم پیدا می میر از اول از خداوند میدانم، چون خداوند یعنی از بین مغزر استعداد مر انتخاب کده بوده که هر کس مر امایت کنه. واقعا نور نامید نمی کنم و انشالله به سر قول خواستم مربی های تیم ملی میگن که تو بدون امکانو تو بدون مربی یعنی خیلی خوبه، امکانش هست که ترما و خارج جای کنیم برای تیم بارسلونا بازی کنیم.
قابل یادآوری است که بسیاری از چهره های مشهور فوتبال و دیگر رشته های ورزشی در افغانستان نیز با وجود امکانات اندک دستاورد های داشتند و برای افغانستان افتخارات را کسب کردند.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم محترم، خوب هستین؟ خیرتی جانتان جور است و خیر هستین. ایجا ماجره بسیار تنگ کده راییست، مردم ها گرفته راییست، شو و شو در خانه شان میدراین، گرفتاری زیاد است. یونیسیار که در اینا کدام کار داده یونیسیار خودش خواه کده ششته. پیام و مینمیز که شما یک مهربانی کنین، نه نمیصدای ما را پخش کنین که اینا ویزه بتن، ویزه نمیتن، پاسپورت ها جور است. وجه که میری در حساب دلار اینا ویزه میتن. بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب وجه غور میکنن، نه اینا وجه غور میکنن. پاسپورت ها جور است، وجه که در ویزه میری در حساب دلار میتن. یک غریب آدم دلار داده میتن، $1,000، $300، $200، این توی از حساب دلار اینا فیس میگیرن. هیچ به حساب کالدار در 3,000 کالدار 3-1 ماه ویزه را میتن، اوجا بیخی نیست ویزه نمیتن. اینا
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم یخچال خواه اصلا عملت چرچیزه که میمانیم خراب میشه. این برق ما بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده، ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلک ها را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گون و گون دان و دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وزدشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها دامه دیگه بگذه، بسیار وزد دامه خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چاره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان رادیوی آزادی. نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران می آیند و از دیگه کشورها می آیند، افغان های ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمون استقبال خوبی داشته باشیم و در هر منطقه‌ای که می آیند ما آماده پذیرایی هستیم و با امید از این که یک کشوری آرام و آزاد و آباد و دور از همه تبعیض داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران مهاجرینشون بیایه کشور خود زمین تقسیم کنه دیگه بده به مردم، ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان یک وجب دیگه، ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمعه بگیر. ما خودم مسلمانیم، اسلام نماز میکنیم، هر چی میکنیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم به خاطر اینکه اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. کسانی که در راس کار است خود فکرای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه، دست طرف حکومت افغانستان عاجزند یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما، نظر شماست.